په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د تعلیم د څارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندري یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یوه استثنا ده. هغه پرون شنبه فرانس لیډ شبکې ته وویل د هغې څېړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خپره کړې د لویدیځ افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت د برابرۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ده په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض تر څنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ په شان ستونزې دي. د بې وزلي د نجونو د تعلیم د لارې بل خنډ وباله. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ایالتي مشر ایمل ولی خان اعلان وکړ چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره به په پېښور کې د افغان ملالۍ انسټیټیوټ په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. ایمل ولی خان دا خبره په سوات کې یوې ولسی غونډې ته وکړه. د ویل طالبانو افغان نجونو یا په حقیقت کې د هیواد نیمایي نفوس له زده کړو محروم کړی. نو ګوند غواړي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره ملالۍ انسټیټیوټ پرانیزي. د ویل چې د دغه انسټیټیوټ ښوونکي، روزونکي، کارکوونکي او امنیت ساتونکي به ښځې. په پېښور کې پولیس وایي چې نن سهار په دغه ښار کې یوې چاودنې دوه تنه وژلي او یو سخت ټپي کړی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د پېښور د پولیسو یو چارواکي کاشف عباسي وویل بم چې وزن یې له 4 تر 5 کیلوګرامه پورې و په یوه موټر سایکل کې ښودل شوی و. د دې برید چې بورډ ته نږدې په ناصر باغ واټ کې وشو مسؤلیت کومې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. اسف علی زرداری نن د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زرداری پرون د پاکستان د مرکزی او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د سیال محمود خان اتکزی او سلو یو اتیا رایې ترلاسه کړې. زرداری په 2008 میلادي کال کې هم د پاکستان ولسمشر غوره شوی و. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل لپاره ولسمشر غوره کیږي. د روژې د میاشتې په درشل کې نن هم په غزې ترانګه کې د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغه کلابند شوي سیمه کې د بشري بحران له پراخوالي سره د قحطۍ خبرداریو ته په پام متحدو ایالتونو، هسپانیا، اردن او یو شمېر نورو مرستندویانو سیمې ته د مرستو استولو بهیر پیل کړی. خو د ملګرو ملتونو ادارو خبرداری ورکړی چې د غزې د 2,400,000 وګړوالتیاو ته په پام دا مرستې ډېرې کمې دي. په غزه کې روانه جګړه چې د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو د حماس په برید سره پیل شوې د سیمې د روغتیایي چارواکو په وینا له 1,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. حماس چې پر غزې واکمنه د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا مرکزی قومندانی یاسن کام وایي د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونو په 2 ساعتونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو لږ تر لږه 28 بې پیلوټه الوتکې ویشتې دي. سن کام په خپله تازه خبر پاڼه کې چې د تیر ماښام یې خپره کړې ویلي چې د دې بریدونو په ترڅ کې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی پېښ شوی او همداراز داسې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې سوداګري بیړۍ زیانمن شوې وي. له بلې خوا د حوثیانو د پوځي څانګې ویندوی په یو بیان کې ادا کړې چې په پیلوټه الوتکو یې د امریکا پر جنګي بیړیو برید کړی دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دی. ډېری افغان نجونې هم دغه وضعیت نه هیلې کړې دي.
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول.
څه کم دوه اونۍ وروسته نوی تعلیمي کال پیلېږي. آیا نوی تعلیمي کال له پیلېدو سره به د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي؟
اوس چې نوی تعلیمي کال شروع کېږي موږ تر دې دمه پورې د طالبانو د حکومت لخوا داسې کومه خبره نه ده اورېدلی چې هغوی واقعا موږ ته د دې باور راکړي چې مکاتب موږ پیلوو.
په دې اړه مو د نجونو د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اړوند د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وایي په ټول هېواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شوو ځمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړي دي.
امارت اسلامی نه مونږ دا غواړو په لحاظ د خدای آلونو ته وسپارې تر ننه پورې چې کوم ځمکې غصب شوي دي ټول په افغانستان کې غصب شوي دي.
د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه اسف علي زرداري نن لوړه وکړه. هغه به څومره واک ولري؟
دا ځل چې دی ولسمشر دی نو دی ډېر هغسې واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر په غزه کې د اسرائیل اقدامات د دې هیواد په زیان بللي. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو وایي افغانستان او د افریقا یوه برخه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شا روان دي. د سازمان په یوه تازه راپور کې ویلي یو شمېر هیوادونو چې نجونې پکې په نامناسبو شرایطو کې پرمختګ کړی خو افغانستان، نایجیریا او بینین په شاتګ کړی دی. یو شمېر ښوونکي او هغه نجونې چې زده کړې نیمګړې پاتې دي وایي افغان نجونې او مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او له دوی سره یو ځای ټولنه هم مخ په شا روانه ده. نور حالی په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل تازه راپور کې چې د مارچ په 10مه یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي افغانستان او یو شمېر افریقایي هیوادونه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شا روان دي. یا سازمان په خپل راپور کې لیکلي په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو چې ځوانې مېرمنې په 2015 کال کې پکې په نامناسبو شرایطو کې وې تر 2022 کال پورې د پورتنۍ ثانوي زده کړو په بشپړولو کې جنسیتي تشه له 6.9 څخه 4.2 سلنې ته راټیټه کړې. افغانستان، بینین او نایجیریا په دې برخه کې په شاتګ کړی دی. په راپور کې راغلی افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري چې د وروستیو اټکل شویو شمېرو له مخې په دې هیواد کې 15% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې له ښوونځیو بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخه د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه مخ په ډېرېدو وه، خو دا مهال پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته نه یوازې نجونې بلکې ټولنه هم له دوی سره مخ په شا روانه ده. هغې زیاته کړه
دا زخته زیاته د نجونو په فکر باندې اغیزه کوي او ډېر زیات تاثیر لري چې یو عمر ډېرېږي، خپل تحصیل کوي، درس وایي، مکتب ته ځي، مګم داسې یو شرایط راځي بېرته د هر څه نه شاته لویږي.
اوس نه چې د پلازمېنې کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس په کور ناسته ده، په ناهیلي ازادي راډیو ته یې وویل
زموږ هیلي کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول. د ښوونځیو تړل ډېره بد اغېزه کړې ده په ټولنه.
د یونسکو د راپور او دا چې آیا را روان تعلیمي کال به د نجونو پر مخ منځني ښوونځي پرانیستل شي که نه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه مو وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړي ډول د زده کړو او کار بندیز د نړیوال سازمانونو او هیوادونو لخوا په وار وار غندل شوي دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری تیره شپه په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو ته په اشارې سره لیکلي دا هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي او له امله افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارد تاوان کوي. هغه له امیر زیاته کړې د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلي وویستل شي دا تګلارې باید بدلې شي، خو د طالبانو حکومت تل له خپلو تګلارو دفاع کړې او ویلي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې افغان نجونو او مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
و امریدل چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو افغانستان او د افریقا، شمالي افریقا ځینې هیوادونه د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دي. یونسکو دا راپور داسې مهال خپروي چې څه کم دوه اونۍ وروسته په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. په دې اړه مې مخکې د نجونو د زده کړې فعال آریا رحمت سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دا څومره هیله منه ده دا او نور نجونې چې دا ځل به نوی تعلیمي کال د ټولو نجونو پر مخ د زده کړو بهیر پرانیزي.
لومړی خو افغانستان هم یو د هغو هیوادونو له جامې راغلی کوم چې بدبختانه پکښې کې د ښوونځیو دروازې چې دي د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي هغه هم په دې خاطر چې نظامونه اوشتل راوشتل یا هم تغیر تبدیل د دې سبب کیږي چې هر وخت یوازې دغه بد حالتونه ښځې تجربه کړي. اوس چې نوی تعلیمي کال شروع کیږي موږ تر دې دمه پورې د طالبانو د حکومت لخوا داسې کومه خبره نه ده اورېدلې چې هغوی واقعا موږ ته دې باور راکړي چې مکاتب موږ پیلوو، بلکې هر وخت چې نوی کال شروع شوی دی، نوي نصابونه رامنځته شوي دي، نوی تعلیمي کال شروع شوی دی، بیا هم بدبختانه موږ خویندې سترګو څخه وشکې بهیږي او وایي چې موږ مکاتب باید خلاص کړي، مګر بیا هم دوی دغه خبره نیولې ده تر دې دمه پورې چې هغه شرایط نه دي برابر د افغانستان د چې نجونې د اووم صنف تر دولسم صنف پورې دوی خپل مکاتبو ته ولاړې سي. نو دغه درې کاله کېږي، یعنی دوه نیم کاله حساب په درېیم کال کې دوی روان دي چې تر دې دمه پورې داسې یو نصاب نه سو جوړ. لومړی د کتابونو په نصاب باندې دوی لګېږي، وایي په دې کې کفري الفاظ لیکل شوي دي، دا ټولې د کفر لور ته افغان مېرمنې اړولې او و دې ته هڅولې تر څو د اسلام څخه واوري. داسې خبر اصلا شتون نه درلود. دویم راځي د سموش په حجاب باندې لګیږي چې حجاب په هغه طریقه باندې وو چې نارینه وسترګې به ورته اړول کېدلې، دا خبره هم دروغ ده. دغه دې فقط غواړي هغه خپل کم هغه د دې فیصلې چې دي کوم چې د منلو وړ نه دي، فقط یو بهانه نه، یو بهانه او توله چې تر دې دمه په پد تختانه موږ په دې باندې توانېدل چې د دوی سره خبرې وکړو او یا هم دوی مشتقنات راکړي چې واقعا مشکل په کوم ځای کې دی.
اغه له رحمت له نړیواله ټولنې سره د طالبانو د حکومت د تقابل یو عمده علت هم همدا د نړیواله ټولنې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه باید ورکړل شي، که هغه د زده کړې په برخه کې دي که د کار په برخه کې دي. خو طالبان هم ټینګار کوي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه ورکوي او وایي چې د نجونو د زده کړې پر موضوع هم کار روان دی. خو خبره دو نیم کالو ته رسېدلې ده، فکر کوي چې طالبان وخت ضایع کوي یا وخت تیروي او هماغه د تېرې واکمنۍ دورې ته ورګرځېدلې دي چې په تېره واکمنۍ کې ښوونځي په بشپړه توګه د نجونو پر مخ او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي وو.
یعنی دوی چې کله رسیدلی وخت خپل واکمنۍ ته، هغه وخت نړیوال هیوادونو توجه افغانستان ته نه و، مګر اوس که وګورو ټول نړیوال توجه پر افغانستان ده. نو دوی
حتی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع هم له همدې سره تقریبا ډېره تړي.
بله، دوی په دې فکر باندې که چیرې اوس موږ خپل هماغه حرکات ترسره کړو، دلته خلک هم را باندې راپورته کېږي، نړیوال زبرځواک هیوادونه هم شتون لري، نو د دې چې ترسه تر یو میاشت پورې به دی ووسی، مګر بعد یو میاشت بیا په افغانستان کې بل نوی نظام رامنځته شي. یو بل خبره دوی څنګه نیولې چې موږ مستقل یو، تاسو که چیرې مستقل وای تاسو په هر هفته څلوېښت میلیونی ډالري کڅوړه نه اخیستلی، تاسو چې وایاست موږ مستقل یو، تاسو به په دې باندې توانېدلي وای چې د وسلو د پیر پلور کوم، یعنې تاسو چې وسلې درکول کېدلې هغه وخت به مو دې ته حساب کتاب کړی وای چې واقعا موږ په مستقله توګه هېواد ته ورګرځو. تاسو به د قطر په خبرو کې دې ته بیا هم زړهشه کړی وای چې کښېني او د دې هېواد سرنوشت وټاکي. دوی اصلا مستقله نه دي، کوم هېوادونه چې د لاس لاندې چې دوی دي هماغه هېوادونه ودوی ته مشورې ورکوي او د هماغوی په نظر باندې دوی نن ورځ خپل ټول هغه فیصلې چې دي په افغان مېرمنو باندې ترسره کوي، کوم بندیزونه دي چې دي
هغه افغان میرمن باندې فقط ترسره کوي. اغلی رحمت، طالبان چارواکي ځینې وختونه وایي چې نړیوال د فشار نه راولي په دې برخه کې په موږ باندې، دا نړیوال د موضوع ډیره شاربي. څه فکر کوي د افغانستان اکثریت وګړي دا شی نه غواړي چې باید نجونې زده کړې وکړي او د دغه ټولنې خلکو غوښتنه ته ولې دوی غاړه نه ږدي؟
تر خلک اوس علم او تعلیم سره علاقه پیدا شوی، د هر مور پلار غواړي چې اولاد یې یا لور یې په تعلیم باندې سمبال اوسي، ځکه هغوی ته د تعلیم ارزښت اصول معلوم دی، هغوی ته د یو ډاکټر، د یو استاد، د یو ژورنالیست، د یو مدني فعال ارزښت اصول معلوم شو چې واقعا ښځه هم کولی شي د هیواد په پرمختګ کې لاس ولري. مګر نن ورځ چې طالبان د هغه مور پلار هیلې وروژني، سبا ورځ دا ورځ لري نه چې بیا هم دوی په خپل د بدو حساب ورته ورکوي. چې ولې دا دوه نیم کاله د دې په لونو باندې هم تر هر وخت پورې چې دوی په افغانستان کې شتون لري تر هغه وخت پورې د هرې ورځې حساب به دوی ورکوي چې څنګه دوی افغان میرمن په سرنوشت باندې لوبې وکړلې او هغه هیواد څخه چې دوی راغلي دي په افغانستان باندې واکمن شوي دي هغه ورځ لې نه ده چې دوی به د هرې خبرې جلا جلا حساب ورکوي او دا معلومدار ده چې دوی د کوم هیواد له خوا تربیت شوي دي او دلته راستول شوي دي.
مننه د نجونو د زده کړې فعاله آریا رحمت وه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو اوري مخکې خبرونه کوم واوریدل چې آصف علي زرداری نن د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړ وکړه. زرداری پرون د پاکستان د مرکزی ایالتي جرګو د استازو په 321 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. مخکې مې خپل همکار د مشال رادیو له خبريال عبدالحی کاکړ سره د هغه د لوړ د مراسمو په باب خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې لوړ په څه ډول وشوه او ولسمشر په پاکستان کې څومره واک درلودلی شي.
آصف علي زرداری نن د پاکستان د ستر محکمې چې کوم ستر قاضي دی د هغه څخه سوګند واخیستې د خپلې چوکۍ او په رسمي بسوس خپل کار پیل کړي او دا دوم ځل دی چې آصف علي زرداری د پاکستان ولسمشر جوړیږي. په خوا تر دې د 2008 څخه تر 2014 پورې او اوس د دې بیا سوي دي خود د خپل دغه چوکي باندې راغلي دي ډیر تغیرات راغلي دي. آصف علي زرداری د پاکستان غو لومړی ولسمشر روسي پوره واک درلود د اسمبلیانو د تحلیلولو ډیر لوی واک سره هغه د خپل وسپاري پارلمان ته او دا ځل چې د ولسمشر دی نو د ډیر هغه سی واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
خدای ته په پام چې په نوي ائتلافي حکومت کې د مهمه ونډ لري ګوند مهمه ونډ لري فکر نه کوي چې بیا به هم د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې یو څه مهم رول لوبوي.
آصف علي زرداری ممکنه ده د پاکستان په داخلي سیاست کې یو څه رول ولوبوي د پاکستان په بهرني سیاست کې هم خو دا خپل یو حدود دي یعنی په حدود کې کوي چې ځکه چې پاکستان کې داسې ګڼل کېږي چې پاکستان کې حکومتونه کاغه داخل دي که خارج دي د پاکستان د اردو په لاس کې دي نو د اردو به ډیر غټ نقش وي. البته د یو داسې مخ دی یو داسې چهره ده چې هغه ته به دغه د ولسی رنگ ورکی یا ولسی چهره به ورکی. البته دا دی چې یو ډیر تکړه سیاستوال ګڼل کېږي نو د شانو په چلولو کې به یو رول وي.
د محمود خان اڅکزي په باب کراته وویل چې دغه څوکۍ ته چې کاندیدو کافي رایې ونه ګټلې اې دې وړاندوینه کېدله یا اټکل کېده چې دای به دغه څوکۍ ترلاسه نشي کړلای. داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات هم چې وشول په صوبو کې او په مرکزی پارلمان کې دا درست نه وو.
خر دا باندې خو بحث روان دی چې خلک وایي دا درست نه وو. خپله محمود خان هم ورباندې وایي چې دا درست نه وو. عمران خان پخوانی لومړی وزیر و هغه هم دا وایي درست نه وو. داسې عوامي نشتل ګوند چې دی بلوچانو پارټیانې دي نو دا باندې دا د ټولو اعتراض دی. خو بهرحال انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې دا سم وو دا دغه دریز دی. د محمود خان اڅکزي د ولسمشر چوکۍ ته کاندیدېدل دا له وخته معلومه وه او هر چاته د تخپل معلومه وه ځکه چې د ائتلافي حکومت رای چې دی هغه چې ته وشمیرې په ټولو صوبو کې په سانا کې او په مرکز کې نو آصف علي زرداری ګټله او هغه وګټه.
زموږ د مشال رادیو له همکار عبدالحی کاکړ نه په مننه چې د آصف علي زرداری د نن د لوړې د مراسمو په باب نور معلومات را سره شریکول. آصف علي زرداری نن د 14 ولسمشر په توګه لوړ وکړه.
ازادي رادیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اسرائیل اقدامات د هیواد په زیان ولل. اسرائیل په غزه کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروریستي ډله بولي لڅ باندې 15 میاشتو راهیسې عملیات کوي. خو د دغو عملیاتو په ترڅ کې نه یوازې زرګونه کسان وژل شوي بلکې ډیر نور بې کوره شوي دي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل باور لري چې په غزه کې د حماس د سختریزې ډلې پر ضد په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اقدامات تر دې ډیر چې له اسرائیل سره مرسته وکړي دغه هیواد ته زیان اړوي. د امریکا ولسمشر له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې یو بیا د تیر کال د اکتوبر د 8 له حملې وروسته له حماس سره د مقابلې لپاره د اسرائیل د حق ملاتړ وکاوه خو د غزې د جګړې په اړه کرزی د بنیامین نتانیاهو د چلند په اړه وویل هغه باید د شویو عملیاتو په نتیجه کې د بیګونا خلکو مرجوبلو ته زیات پام وکړي. بایدن له څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکوي چې د ملکی وګړو د مرجوبلو د زیاتېدو په خاطر او په غزه کې د خپل چلند له کبله اسرائیل د نړیوال ملاتړ د بایللو له خطر سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر په غزه کې د ملکیانو د مرجوبلو د شمیر په اړه وویل دا د اسرائیلو د اصولو خلاف ده او فکر کوي چې یوه لویه تېروتنه ده. بایدن څرګنده کړه د غزې په جنوب کې پر رفح ښار د اسرائیل احتمالي برید د ده لپاره سره کرښه ګڼل کېږي. په رفح کې تر 1,300,000 ډیرو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. خود امریکا ولسمشر په عین حال کې یادونه وکړه چې د حکومت د اسرائیل د ملکی وګړو د دفاع لپاره دغه هیواد ته د توغندو ضد توغندو ورکړې ته دوام ورکوي. جو بایدن د حماس د سخت دریځې دلیل حملې وروسته اسرائیل ته سفر وکړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې پیوستون اعلان کړ. د امریکا ولسمشر هیله لرله چې د روژې تر پیلېدو مخکې په غزه کې اوربند وشي، خو داسې ښکاري چې حماس ډله د مصر او قطر په منځګړتوب د 1,400 اسرائیلي یرغملو د خلاصون په بدل کې د اوربند موافقې ته تیار نه ده. د حماس پلاوی د پنجشنبه په ورځ په مصر کې له خبرو ووته او د یوه لنډمهاله اوربند د ټینګېدو هیلې نیمه خوا شوې. حماس ډله وایي چې د اسرائیل له لوري د تیرو 15 میاشتو په بریدونو کې 1,500 فلسطینیان وژل شوي او 2,500 نور ژوبل شوي دي. همداراز د غزې نږدې 2,300,000 اوسېدونکي کډواله شوي دي. لبل خو د امریکا مرکزی قومندانۍ یاسین کام پرون شنبه وویل چې د ولسمشر جو بایدن له امر وروسته په غزه کې د یو موقتی پلیټ فارم د جوړولو لپاره فرانک اس باسن بیری د مدیترانه ختیست استولې ده. سند کام پر خپل ایکس پانه کښلی غزې ته د بشری مرستو در رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان په څکم شپږ ډیر ساعتونو کې د اوبول لاري فرانک اس باسن بیری له ویرجینیا ایالت د مدیترانه نه ختیسته ورسوله. له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اړوند د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وای په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شوو زمکو تثبیتول پیل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس تېره ورځ خبر ورکړ چې دغه کمیسیون په مرکز ولایتونو کې د غصب د مخنیوي پلاوي ته لارښوونه کړې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوي زمکې او جایدادونه تثبیت کړي. هممهاله یو شمېر افغان هندوان او سکان وایي د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د دوی ډېر ملکیتونه غصب شوي او یا ترې زور اخیستل شوی. دا یوازې د افغان هندوانو او سکانو ستونزه نه، بلکې د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د دولتي ځمکو او د خلکو د جایدادونو غصب یو لوی ستونزه ګڼل کېده. نور په دې رپورت کې
افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د ځمکو غصب هغه ستونزه چې لکلونو راهیسې لا هم نه ده حل شوی. دوی وایي په تیرو څو وروستیو لسیزو کې د زورواکو لخوا په بېلابېلو ولایتونو کې د دوی ځمکې او ملکیتونه غصب شوي دي. کابل میشته من مون سنگ کرونا وای دکان غصب شوی او تر وسه نه توانه دل چې تر لاسه کړی.
ما از مو سر زمینی دکان
خار کې تر پلازی لاندې په تکاوی کې ما یو دکان درلود. د ډیر لسو چلور نه یم پوری می تری کرایا خسته به زورواکی کوله. په جمهوریت کې هم اوس هم هر څه ته پتالاش چې می وکړ دکان را څخه غصب کړی دی. اسنادونه لما سره دي.
نریندر سنگ خالصه چې په تیر جمهوری نظام کې په ولسی جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي وای د تیر حکومت پر مهال لغه سب څخه د دوی د زمکو د بیرته راګرځیدو کمیسون هم جوړ شو، خو په خبره دوی ته یو لوی زمکه هم بیرته ورنکړل شو. هغه ازادي رادیو ته ویل
خو د افغانستان امارت اسلامي نه مونږ دا غواړو چې د هالو زمکه کا په لحاظ خدای الو ته وسپاري. تر ننه پورې چې کوم زمکه غصب شوې دي ټول په افغانستان کې غصب شوې دي. تر ننه پورې مونږ ته یو بل ځای نه دا ورکړي. د مونږ اسناد همدغه اوس په ښاروالۍ کې پراته دي چې همدغه اوس
افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لمبا هم په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
موږ فعلاً په کونړ کې د نورګل ورسوالۍ کې زموږ ځمکه ده چې غصب شوی دی. همداسې په غنیخیل ورسوالۍ کې اسنادونه په لاس کې لرو زمکه غصب شوی دی زمکه زمونږ غصب دی همداسې په پروان ولایت کې په شکردره کې په سرای خوجه کې په بګرام ولسوالۍ کې قرهباغ کې د غزینو کې زمونږ ځمکې غصب شوي دي همداسې په مزار کې دي همداسې په هرات کې شته دي همداسې په هغې کې لغمان کې شته دي همداسې په هغې کې شته داسې ورته وایي خوست کې شته دي په غزنی کې شته دي په ګردیز کې شته دي دغه ټول شمول ځایونو کې زمونږ ځمکې ډېر زیادادونه دي ځمکې دي دا ټول غصب شوي دي وروره
نوموړي دا ونه ویل چې د یادو ټولو غصب شویو ځمکو اندازه څومره ده خو وی ویل غصب ټول د تیر حکومت پر مهال د زورواکو او بیلابیلو اشخاصو لخوا شوی دی تازه د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت اړوند د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ځمکو د تثبیت او تشخیص لپاره بررسي پیل کړې ده د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تېره ورځ خبر ورکړ چې عدلیې وزارت د کابل په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې د غصب د مخنیوي لپاره ټاکل شوي پلاوي ته دنده سپارلې ده چې د افغان هندوانو او سیکانو هغه ځمکې چې غصب شوي دي تثبیت او تشخیص کړي دا چې د طالبانو حکومت به د افغان هندوانو او سیکانو غصب شوي ملکیتونه په څومره وخت کې تثبیت او آیا دوی ته به یې وسپاري که نه ومغوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د عدلیې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ونه توانېدو دغه شان مو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مسؤلین هم د همدې موضوع په اړه وپوښتل خو ویاندې نعمت الله بارکزي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم افغان هندوانو او سیکانو ازادي راډیو سره خبرو کې له خپلو امنیتي تعلیمي او کاري ستونزو شکایتونه کړي دي دغه شان دوی په افغانستان کې د خپلو بیلابیلو مراسمو د نن منځنې او پیکه کېدو خبره هم کړې وه افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبا په ټکو دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15 افغان هندوان او سیکان او د دوی یوه کورنۍ ژوند کوي حال دا چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې له کورنیو جګړو مخکې دا شمېر 100,000 ته رسېده د افغان هندوانو او سیکانو پر مذهبي ځایونو په وروستیو کلونو کې بریدونه هم دوی له افغانستانه کډوالۍ ته اړ کړل د 14 لمریز کال په تلې میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د کابل په کارتی پروان کې د دوی پر مذهبي ځای یا ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو د مذهبي مراسمو ځای ته زیان اوښتی دی د 1401 لمریز کال بیا په همدغه مذهبي ځای کې داعش وسلوالې ډلې برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او وه تنه نور ټپیان شول
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې کېږو بله خپرونه کې چې د ازادي راډیو د روغتیا لپاره ځانګړې شوې د روژې او د سلامتیا پر موضوعاتو خبرې کوو د افغانستان په وخت په بجو پیلېږي
ستاسو له پیغامونو
دا یو د ښځو لپاره په افغانستان کې یوه سخته ورځ ده چې ښځې تېروي په دې اساس چې ځکه اوس نه درد شته دی نه کار شته نه وظیفه شته ده خپله مې چې پخوانی جمهوریت کې ما یعنې وظیفه درلودله نو اوس هغه خو بیا هم ښه وه دقه چا خبره د معاشرتم د ښځو لپاره بیا هم ښه وه اوس وخت کې بیخي سخته شوې ده ځکه نه وظیفه شته نه درسونه شته دي نه کار وظیفه خپله نه هغه وخت د یو استاد په توګه کار کوله خو متاسفانه بېکاره په خپل کور کې ناست یم
ښځو نړیواله ورځ د ټولو ښځو ته په ځانګړي ډول افغان غیرتي پتمنو مېرمنو ته مبارک وي په اوسني حالاتو کې افغان مېرمنې د پخوا په نسبت له ډېرو تکلیفونو سره لاس او ګریوان دي نو زموږ هیله له مورونو څخه دغه ده چې زموږ ملاتړ وکړي او له حکومت څخه مو هیله دغه ده چې زموږ ته هغه حقونه چې خدای پاک راکړي دي بیرته راکړي او په روان کال کې زموږ پر مخ باندې د تعلیم او کار دروازې پرانیزي
د مارچ اتمه خو چې د خزوله ورځ سره سمون خوري زه خپل د کابل پانتون د فارماسي فاکولټي محصلم ما یوازې یو کال درس ولوست دوه سمستره بیا بل کال کې دغه پانتونونه بند شول فعلا خو د درس او اجازه نه لرو یعنی یوازې یو هغه یو کال مو ویلې او په ډېرې خوشحالۍ سره چې اوس موږ نسو کولای چې لاړ شو پانتون ته د درس لپاره سره د په ډېرو زحماتو باندې ما خپله د فاکولټي ته ځان کامیاب که ډېرې زیاتې ستونزې مو لرلې او مثلا ډېر زحمت هم درس ویلې 12 کاله مکتب یا یو کال آمادګي د دې لپاره چې پانتون ته ځان کامیاب کړو خو زه د خپله داسې فکر کوم چې اوس هغه ټول زموږ زحمتونه له اوبو سره لاهو شوي دي
او د افغانستان اسلامي امارت څخه مې د یوې افغاني خور په صفات او د ټولو ښځو په نمایندګي غوښتنه دا ده چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې د افغانو نجونو پر مخ پرانیزي نو دا به د موږ لپاره یو ډالۍ وي او هغه ورځ به د ټولو افغانو ښځو لپاره اتم د مارچ وي
له ماشوم ته په د خزو ل نړیوالې ورځې سره بلد یم، خو په د وروستیو وختونو کې یعنی اوس خزې سیدی هیڅ اهمیت نه لري. دغه ورځ نه لمانځي ځکه کله سي سختی ډیر سي نو بیا لچا هغه خپل اهمیت هم هیریږي او فکر کوي سي زه رښتیا هم هیڅوک نه یم. نو دلته ښځو ته دغه ورځ یو عادي ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ هیڅ داسې مراسم نه لرو او نه حتی ښځو ام ته ویلی سو سي دا ورځ مو مبارک سه. دلته په کلي کې په اطراف کې ټولو ته د یوې عادي ورځې پرته نور هیڅ هم نه ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.